سلامونه او ستړي مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کلای کوم په دې غړي کې به درته د سر خبر د پاکستان د نگران وزیر اعظم د افغانستان پر طالبانو باندې د تنقید په اړه ریپورت دی او د دې ترڅنګ بیا د افغان کډوالو د ستنېدو او نورو د سیمیز او د پاکستان او قبایلي سیمو په اړه باندې ریپورتونه درته لرو دا هر څه به وروسته یې په پایل کې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوو سرټه کې د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات درې څلوي زره زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري د نړۍ د اولو جمهوریت ترونکو هیوادونو جی 7 لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې شوې دي انور حق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی امید و چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالف ډلو او په ځانګړي توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وسی خو دغه په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترګري نور هم زیادہ سوا
بدقسمتی سے عبوری افغان حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اور خودکش حملوں میں 500% اضافہ ہوا ہے
انور لکا کڑ جاتا کہ چپتیر دو کلون کی د پاکستان دننا 2200 او وش پیت پاکستانیان پا ترگری پیشو کی وجل سوی چی پا وینای دا دی زیمواری تحریک طالبان پاکستان دی چی دا افغانستان مزک دا پاکستان پرزد کاروی دا نگران وزیر اعظم دا روسی چرگندونو پالا افغانستان چنه دی ویلی البته دا طالبانو دا بحرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی لبی بی سی پشتو سر پا مرکا کی چی دا نومبر پشپجم اخبراسوا و ویل چی پا پاکستان کی دا تی تی پی بریدونا نوی ندی بلکې لشاوخوا شل کلون رایسی روان دی متقی زیاته کړه چې د وس... وسلوال د پاکستان په خاوره کې دننه له افغان پولیس څخه 400 یا 1500 کیلومتر لري بریدونه کوي نو امنیت د هغه هیواد کورنۍ موضوع ده چې باید خپل یاواره کړي د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نومې پولیس تانې برید کړی خو پکې چاته مرګ ژوبله نه دا وشتي د خورم تانې مطبوعاتي څانګې نن مشالېډو ته پاستولي بیان کې ویلي چې بیګا ناوخته وسلوالو په تانه د راکټونو حمله وکړه چې پکې د تانې ودانې ته لږ زیان ورسېدی بیان زیاتوي چې پولیسو د سیمې د اوسیدونکو په مرسته ځوابي کاروایی وکړه او حمله یې په شاو تمبوله ولخوا د کرک ډی پی او سجاد احمد خان په خپل یو بیان کې ویلي چې له پیښو وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي د بریځ مواري تر دې دمه چا نه ده منلې ملګری ملتونه وایي چې د نومبر 8 د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لالارې 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول د خبره د کډوال لپاره د ملګری ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشالېډو ته وکړه نو مړي زیاته کړه چې د نومبر تر 8 پورې یوازې پر تورخم لار د ستنه سو کډوالو شمیره له 215000 زخه وشته ده د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ستانسو افغان نانو شمیر 2200000 یاد کړ بلخوا د انتظامی چارواکو تر مخه پر چمن سرحدي لار هم زرګونه بیا اسناد کډوال افغانستان ته وشته دي د پاکستان حکومت د نومبر لومړۍ نیټې وروسته د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي دي بلخوا د بشري حقوقو ادارو او ملګرو ملتونو کډوالو ادارو پر پاکستان ژغ کړي چې دغه لړۍ ودروي ځکه چې په دې کې ځینې کډوال داسې دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي چې د 2024 کال د فروری په اتمه کې دونکو ټوټاکونو ته تیاریانې مکمل کړي دي د پاکستان جیو نیوز او ډان ورسپانې په ګډون نور رسنیو لیکلي چې سکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل د انتخابات د کمیشن مشر وزیر اعظم ته وویل چې د نوو حلقو بندیو حتمی فهرست د نومبر پر 1 خبروي د پاکستان نگران وزیر اعظم د انتخاباتو د کمیشن مشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخابات لپاره مالی امکانات او امنیتي عمله ورته برابر ده د کمی اسمبلی په اگست میاشت کې رنګ سوی وای چې تر هغه وروسته لا عین سره سم باید انتخابات په درو میاشتو کې سوی وای خو انتخاباتي کمیشن وویل چې د عین لمخي باید لومړی له سرشنی سرشمرین سره سم نوې حلقه بندی وسی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق یونیسف وایي د هرات 340,000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دې ته په پام کې چې زلزلې د دوو خلکو روغتیایي تاسیسات ویجاړ کړي، د صندوق د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت په ګډون د خپلو مرستندوی شریکانو د مرستو پر مټ سیمې ته په بیړني ډول د 8 ټنه طبي وسایلو لیږدول تنظیم کړي دي. یونیسف ویلي وروستۍ زلزلې په ټول هرات ولایت کې د اوبو نظام زیانمن کړي، خو د اروپایي ټولنې د بیړني مرستو پر مټ به په 250 او روغتیایي مرکزونو کې د اوبو تاسیسات ترمیم کړي چې 14,000 کسان به له پاکو اوبو څخه برخمن شي. اور سه خبر دا چې د نړۍ د اولو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی 7 لوړ پولو ډیپلوماټانو د اسرائیل حماس جګړې په اړه یو موقف اعلان کړی. دوی دا اعلان په ټوکی کې تر تاکید غونډې وروسته نن وکړ. دوی د حماس غندنه او د اسرائیل د خپل دفاع کولو ملاتړ وکړ. د ډیپلوماټانو په غزه کې ولسی وګړو ته د مرستو رسول عمل د تیزولو په هدف په جګړه کې د وقفو لپاره ژغ وکړ. دغه هیوادونه د 2 ورځو تر خبرو وروسته په یو بیان کې هڅه کړې چې حماس د غیر واضح تنقید او اسرائیل خلاف د بریدونو په اړه ښکاره دریځ خپل کړي چې دا رنګه په محاصره فلسطین کې له ولسی وګړو سره مرسته وسی. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. په روانه غړي کې د جنو نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د پاکستان نگران وزیر اعظم دا وکړي چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوي. د چارو پوهان د انور الله کاکړ دغه څرګندونی څنګه ارزوي؟
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ فضا ډیره زیاته شوې ده. د مولا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راوړي په پاکستان هلی ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني.
له پاکستانه د بیا ستاتو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو بهیر نن هم روان دی، خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې په خپل هیواد کې سرپنا پاړه پریشان دي.
دو خامخا د سیستل یو کال وخت به ور کړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ور کړی وي. هغه مخ کې ګرمۍ کې به سیستل وي هم څه مشکل نه و، بلته به یو خیمه بچاولو سم خیمه کې گزاره کیږي نه. څه شي کوي؟ وړو له پیدا کې حاصل پیدا کې.
د پېښور په نظر بوټو په هنتون کې نن هم د شوزو 15 ورځنۍ میله روانه ده. په دې کې دوی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
هغه خپل بوک خپل شاعري خپل ناول ایون په ساينس باندې چې د فچو سټډي کړی دی هغه په خپل پینل ډسکشن دي دي د انوایرنمنت حواله سره.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوس او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي له هغه راځي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت راغلي په پاکستان کې د ترګري پیښې زیاتې سوې دي. نو مودینن په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې ترګري په دې پیښو کې په پاکستان کې د میشتو بیا ستاده وګړو لاستي او له هم دی وجه د هغه وی د استلو لړۍ پیل کړي ده. کاکړ په افغانستان کې د طالبان پر سرپرست حکومت نیوکه وکړي چې په خبره د پاکستان د بیا بیا خواستونو باوجود د ترګري مسلې د حل په برخه کې همکاري نه کوي. په افغانستان کې طالبان حکومت تر اوسه د انور الله کاکړ د څرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. د چارو ځینې شنن کې وایي پروستي کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوی چې لواجی دواړه خواوی پر یو بل تورونه لګوي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وای په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوې دي او د افغانستان واکمن د ټي ټي پی په اړه د پاکستان غوښتنې نه دي پوره کړې.
جسکه ذمہ دار تحریک طالبان پاکستان کې دهشتګرد هم
د دې ذمہ وار د تحریک طالبان پاکستان ترګر دي چې د افغانستان د ځمکې په کارولو سره په پاکستان بریدونه کوي. په دې موده کې په ځانمرګي بریدونه کولو کې 15 افغان وګړي هم شامل وو. وزیر اعظم انور الحق کاکړ زیاته کړه چې په پاکستان کې په بدامنۍ خورولو کې بهراني وګړي ککړ دي او په افغانستان کې موجود د ترګرو لیست یې هم د افغانستان ابوري حکومت ته ورکړی وو، خو چې هغه یې مثبت ردعمل څرګند نکړو نو دوی له پاکستان د ټولو بهراني وګړو د وستلو فیصله وکړه.
اس پس منظر میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی بجائے افغان حکومت نے متحد
د کوٹری گام پورتکول پزے افغان حکومت مشورہ ورکړه چې پاکستان دی پخپل داخلی معاملات توجه وکړي. د افغان حکومت د دې رویه او مرستې نه کول په وجه اوس پاکستان د خپل دې معاملات پخپل د سمولو فیصله کړی ده. په پیښور کې د خبريال او شینون کې شمیم شاهد نمی د پاکستان او افغانستان د موجوده سرپرست حکومتونو ترمنز د یو بل په ضد د دې تورونو او نیوکو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
په حقیقت دا دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د بد اعتماد فضا ډیره زیاته شوې ده او دواړه غاړو په یو بل باندې تورونه لګی. د ملا یعقوب یو بیان هم دی چې موږ په دباو کې راولي او د پاکستان دا حل ځلې کوي چې په موږ باندې د ډیورنډ کرښه ومني. یو طرف ته دا ده، بل طرف ته د تحریک طالبان هم مسله ده. نو زه نه پوهېږم چې دینه به څه جوړېږي، خو بهرحال د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم حالات دي نو د دې زیات نقصان د دواړو هیوادونو ته هم دی او د دواړو هیوادونو وګړو ته هم دی.
وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا وویل چې د اسناد نه لرونکو د ویستلو پالیسۍ باندې به عمل روان وي او په دې پالیسۍ کې به هیڅ بدلون نه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای چارواکي وایي چې په کاش په تر نوښته پوری له پاکستان افغانستان ته د بیا سناته افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه وه. د چارواکي د خبره نن مشال ډیډو ته د نوم نخبرولو په شرط کړی ده. افغان کډوال د پاکستان له مختلفو برخو لمړی په لوړګي کې د غو لپاره جوړ موقتی کیمپ ته ځي. حالته د نادرا سبتوی او بیا تورخم ته لږی په لوړګي کې وستنېدونکو افغان کډوال مشال ډیډو ته ویلي په افغانستان کې سرپناه نه لري او اندېښمن دي چې روان ژمی به څنګه تیروي. د پاکستان نگران حکومت د اکتوبر پر دریمه اعلان کړی و چې په غیواد کې مش ټول بیا اسناد وګړي باید د هم هغه میاشتې تورې ودرشي موزي کنه ورسته به په زور ایستل کیږي. د رواني نومبر میاشتې لومړی رایسي له تورخم او چمنلارو د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. فرحات شنواری رپورت لري.
په تورخم کې د ایمیګریشن یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د نومبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر 8مه نیټه شپې نه وخت پورې خوښه 15200 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه کړي او د سره د سپتمبر 10مه نیټه نه تر نومبر 8مه نیټه پورې یوازې په تورخم افغانستان ته د اوختو بیا اسناد افغان کډوال شمیره 215000 نه پورې تاسو او نن هم دغه دستنېدو عمل روان دی. د چمن سرحدي چارواکو لوینا مطابق په چمن پوله هم تروسه 15000 نه پورته بیا اسناد افغان کډوال افغانستان ته استانه شوی. د ملک مختلفو برخو نه هر ورځ په لزګونه کډي لومړی په خبرو بیا لنډی کوتل موقتی کیم ترارسي او دلته سبتوي او بیا په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د لنډی کوتل کتی کیمپ نه بهر ولاړ یو بیا اسناد افغان کډوال عبد الله وای چې په کار و ژمی په ځای په اوړي کې ورته افغانستان ته د تلو امر شوی وای
چې دوه خامخا د سیستل یو کال وخت به ورکړی وي، یو شپږ میاشتې وخت به ورکړی وي. هغه مخ کې ګرمۍ کې به ایستل وي هم څه مشکل نه و، بلته به یو خیمه بچاولو سو خیمه کې ګزاره کیږي نه. څه شی کې وړول پیدا کې خاصول پیدا کې څوک ولته خو ژوند حال دی، یخنی دا کور نشته بل شی نشته دا حال دی، خو بس مجبور شو څوک عزت ګران دی بسړي باندې عزت سړی چې دلته څه عزت خرابېږي مجبوري لاړ بشي سبق همدغه ټاټکي مزدوري م کوله بل دلته شیانه اته بچي ماشاءالله د سره فامیل اته کسان یو شپږ مې بچي دي یو زه یو کور ولد اته کسان نه هر شی په خدای چې کړي لپاره مې بل نه کړ
په لنډی کوتل موقتی کیمپ کې د افغان کډوالو لپاره حکومتي او نا دولتي ادارو د صحت مرکزونه خلاص کړي. د لنډی کوتل په موقتی کیمپ کې وی نا دولتي ادارې الخدمت فاونډیشن ډاکټر زبیر شاه مشال او ریډیو ته ویل چې دوی هم افغان ناروغانو هر ډول درملنه کوي.
مونږ چې زیات تر کم مریضانو کتل نه آی کې زیات تر زنانه د ماشومان او بیماران دي چې غوی ته په دې لارو کې په دې سفر کې ډېر تکلیف وشي. بل دا چې هغه الریډي د تشه میتیازو زخمونه چې کوم هغه سره نارمل دی هغه وته کیږي وته کم ماشومان چې زیات تر راځي د سفر د وجې نه په لار کې ډېر زیات دوړه او دی گردالود چې سومنم د داغي ولل جی او هغه زیات تر الرجی تبې سره سینې خراب دي جی په مشومنو خارخ ته ډیر زیات دي او سره پاسه تاسو کسان مو کتن صرف چیک اپ مونږ نه کو دلته دلته چې کوم دی داغي لمونګه کم ضروری ټیسټونه دي هر قسمه ټیسټ دلته مونږ غوې لکو داغي سره سره چې کوم ده مونږ داغي لا میډیسنز هم فری ورکو
په بیړنی حالاتو کې د خلکو د ژغورنې ادارې ریسک یو یو دوه دوه د خیبر ضلع ویاند مقصود پردی وویل چې دوی افغان کډوالو ته خپل خدمات هر ورځ ورکوي.
روډ باندې اکسیډنټونه هم شوي دي چې په هغه کې مونږ سرویس فراهم کړی دی. تر اوسه پورې مونږ 450 کوم افغان کډوال دي مختلف قسم زخمیان مریضان هغه ته مونږ سرویس فراهم کړی دی. په دا کې شپېته چې کوم داسې مریضانو چې هغه د هسپتال د منتقل کېدو هغه مونږ لنډي کوتل هسپتال ته منتقل کړي دي. اوس جمرود هسپتال ته 340 کوم مریضان دي هغه مونږ په آن د سپاټ ټریټ کړي دي او اوس هم چې کوم د مونږ کیمپ دی هغه روان دی او ماشومان دي بوډاګان دي یا زنانه دي هغو ته خپل سرویس فراهم کوي.
قدرتی افاتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای و چارواکي غنی خان مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د کډوالو ته یوازې بسکټ او بور کوي خو بیا دوه وخته خوراک ورته ځایي فلاحي ټولنې او شتمن خلک ورکوي او د خوراک څخه کمی ورته نشته. د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په درېمه نیټه اعلان کړی و چې تر اکتوبر یو دیرشمې نیټې پورې دی ټول بې اسناده غیر ملکي وګړي له دې ملکه ووځي چې زیاتره شمېره پکې د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې راهیسې د دوی د ستنېدو عمل تیز شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د نیټې تر اعلان وروسته سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. سیاسي ګوندونه تر دا منځ د ممکنه انتخابي شراکتونو لپاره له یو بل سره اړیکې نیسي. په همدې لړ کې د مسلم لیگ نون او متحده کومیونټ انتخاباتي پیوستون د نومبر په 1 نیټه په لاهور کې اعلان شو. د چارو ځینې شنونکي د ته یو غیر فطري اتحاد وایي، خو ځینې نور بیا د دریز لري چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ شی هم غیر فطري او له امکانه بهر نه دی. دوی اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې تر دې زیات غیر فطري اتحادونه هم جوړ شي. نور تفصیل له اسلام آباد ته راشد خټک په ریپورت کې.
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو لپاره د 8 فروری د نیټې د اعلان نه پس په خلکو او سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو د کدو په اړه شکونه او بې‌باوري تر ډیره حده کم شوې ده. سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل کړې دي. د ګوندونو ترمنځ د سیاسي اتحادونو جوړولو لپاره خبرې هم روانې دي. خو تر ټولو لومړی اتحاد په 1 نومبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون او متحده قومي موومنت ترمنځ اعلان شو. د دواړو ګوندونو مشرانو په شریکه د شپږو کسانو یو کمیټه هم جوړه کړه چې په انتخابي، سیاسي او اقتصادي مسلو شریکه کړنه راوټکی او په لاس ورځو کې خپل سفارشات د دواړو ګوندونو مشرانو ته وړاندې کړي. د مسلم لیگ نون او متحده کومومنت اتحاد لزنه خلکو د پره حیرانوونکي دي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د انتخابي اتحاد د نظریې سره هیڅ تعلق نشته. د مشال لوډیو ته ویل
دغه اتحادونه په نظریه باندې اډانه نه، بلکې هغه په الیکشن کې د زیات نه زیات سیټونه ګټل او د سیاسي ګټې لپاره دغه اتحادونه کیږي. یعنی دا ته وګوره چې هم دی پیپلز پارټي په یو وخت شهید بنظیر بټو کله چې واقع شو نو هم د آصف علي زرداری د هغه خاوند چې هغه قاتل کې، چونکی حکومت په هغه ټن کې نه قاتل لیږي وته ویلې، خو چې کله په حکومت کې راغو نو هغه چودري پرویز الهي هغه لکه نائب وزیر اعظم جوړ کو وسره اتحاد مکو.
د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګوټ کې د ګوند غړو ته د وینا په وخت سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخابي اتحاد هرکلی وکړو. دوول چې خنه ته جبه هله رځ په ملک جمهوریت او د یو بل سره مقابله وي. سور زوړانی د آصف زرداری زوی او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلو چې دوی د تحریک انصاف سره انتخابي اتحاد کولو ته تیار دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی وایي چې لا د انتخابي اتحادونو په جوړېدو کې وخت شته او په دې ابتدایي مرحله کې د ملګري او مخالف اندازه نه لګي. د مشال رادیو ته وویل
څنګه چې ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این اگر نن الائنس اناؤنس شو نو ڈاؤٹ دا یو غیر فطری ونی الائنس دی لیکن ایون دین دا به موږ یو پازیټیو سینس کې والو اور نور دا دی چې کو ګوري نو اور آل ملک کې چې کوم دغه نه انتهایی غیر یقیني صورتحال دی اور اسپیشلی اکنامک انسرټینټی سره سره پولیټیکل انسرټینټی دا نن هم زما یو پی ایم ایل این اگر یو صوبائی وزیر هم پاتې دی او اوس هم هغه ایم پی اگر کانډیډیټ دی نو هغه سره ما خبرو شو نو ویل چې زه اوسه پورې هم په دې منی کنوینس
بلخ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې انتخابات په خامخا کیږي او د مسلم لیگ نون او متحده قومي مومنټ د اتحاد غونډې نور ډېرې هرناون کې پیښې به هم تر سترګو شي. د مشال رډیو ته ویل
الائنس نے دا مینجمنٹ تے اور کراچی دی مینج کول غواڑی انو کو ایونز پیپلز پارٹی دا پلان حصہ جوڑے دل نہ غواڑی ان اگے یو اشارہ ورک را دے اسٹیبلشمنٹ طرف نہ چے ک پیپلز پارٹی خپلو خبرو سره نو دریگی ان اگے سره یو بل متبادل پلان موجود دے ان اگے طرف تے اشارہ دا ان الیکشن را روان دے خو ما تا اس طرح خبر سره بیا کرے چے پاکستان کے الیکشن نکی کی دا مینج کی گی مینوفیکچرڈ کی گی ان دا دا غی صدا ان ما دا دے کے غیر فطری خبر نہ کاری اور رات کی وقت کے بعد تاسو داسې یو شو خبر نوري مو ګوري.
اووم نومبر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر سره په اسلام آباد کې ولیدل او هغه ته د انتخاباتو لپاره کې دونکو تیاریانو احوال ورکړو. انور الحق کاکر په دې مکوول چې حکومت په د الیکشن کمیشن سره په شفاف او آزاد انتخابات کولو کې مرسته کوي او د دې لپاره به کمیشن ته ټول وسایل او فنډونه ورکوي او امنیت به یقیني کوي. چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم ته د انتخابات لپاره کې دونکو تیاریانو باندې د نظر اچولو بلنه هم ورکړه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د انتخابات په اړه یو بل رپورټ دی، هغه هم دا که هم د عامو انتخاباتو لپاره د راتلونکي 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوی ده، خو د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې ډېرې په سستۍ سره روانې دي. له عوامي نېشنل ګوند او جمهوري اسلامي پرته نور سیاسي ګوندونه تر دې دمه خپل انتخابي امیدواران هم نه دي اعلان کړي، خو د سیاسي ګوندونو استازي وایي په روانو میاشت کې د امیدوارانو د نمونو حتمي کولو لپاره غونډې اوربللې دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې د عامو انتخاباتو د اعلان وروسته هم زیاتو سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د قومي اسمبلۍ او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اوی ګوند د روانو عامو انتخاباتو لپاره خپل هلې ځلې توندې کړي دي او د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره د خپلو کاندیدانو نمونه هم غوره کړي دي.
خدشات خوشتا خود خدشات باوجود چون کې د عوامي نېشنل پارټي خپل یو جمهوریت پارټي ده، او تاسو ته پته ده چې موږ خپل ټکټونه تقسیم کړلي او زموږ کانګرس کار هم شروع کړی دی. خو چون کې یو خو د سپریم کورټ آرډر دی او دویم بین الاقوامي پریشر دی، نو الیکشن به د یو پار صورت پانی کوي. بل دا چې سپریم کورټ ته پکې انوال لے او لیکل هغه ورکړلي نو دینا اخوا کېدی نشي، او زموږ امید دی چې الیکشن به هم پر خپل اتمه پروري باندې ضرور کیږي.
خو بلې خوا ته پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علمای اسلام فی، پاکستان پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو بیا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو نمونه نه دي اعلان کړي. د جمعیت علمای اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د نومبر په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند د خپلو کاندیدانو د نمونو لپاره د صوبایي او مرکزی مشرانو غونډې رابللې دي او زر به دوی د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي.
12 تاریخ باندې موږ کینډیډیټس نه نامې غوښته دي او 18-19 باندې زموږ د مرکزی جنرل کونسل اجلاس دی او ان شاء الله په دې نومبر اینڈ کې یا دسمبر کې به موږ کینډیډیټس باندې غور اتمی رپورٹ به شایع کوو ان شاء الله العزیز.
په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې زیاتو سیاسي ګوندونو لخوا د خپلو امیدوارانو د نمونو نه اعلانولو یو وجه دا هم ده چې د نومبر د 13 نیټې پورې د نوي حلقه بندیانو عمل روان دی.
نو حلقه بندو کې به پته لګي چې کمی حلقي حد کم ځای سره لګي، چې د پیښور په یو ګډ کې یو امیدوار پاپولر دی او هغه اوس په یو بل حلقه کې را روان دی او هغه حلقه بدل شي، نو که دل مخکې نه ټیکټ ورکړی شوی نو هغه ټیکټ څه فایده بنی ده، هغه به نقصان وي. زما خپل خیال دا دی چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دې خبرې ته ګوري چې کومه کومه علاقه کومه کومه حلقه کې راځي که بیا دا ټیکټ ورکړي دې به زیاته فایده وي.
یاد دی وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف الوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 منېټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فبراير 8 منېټه اعلان کړی و او د نومبر په 3 منېټه ستر عدالت سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدو په اپیلونو په فیصله کې حکومت او الیکشن کمیشن ته امر ورکړی دی چې په اعلان شوی نیټه دی عام انتخابات یقیني کړي. شینون کې وایي د انتخاباتو د یقیني کولو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د انتخاباتو د نور ځنډیدلو امکان ختم شوی دی او د دې فیصلې وروسته به ټول سیاسي ګوندونه د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې تیزوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتني په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
را روانه هفته نه د میانواز شریف صاحب دوره هم متوقع ده د خیبر پښتونخوا د بلاول بټو زرداری صاحب دوره هم متوقع ده مونږ وکتل چې جمعیت علما اسلام یو ډیر لوی اجتماع هغه د مفتی محمود کانفرنس په شکل کې وکړو په ټول ملک کې اجتماعات وکړو او دا چې دینو هلی ځلې روان دي د عوامي نیشنل پارټي د نورو سیاسي جماعتونو پرویز خټک صاحب لګیا دی اهم جلسے کی سے پس اجتماع او د دې سره سره د وخت تقاضا هم د ځکه چې سر ټیکنیکل ایشوز دی یو ټیکنیکل ایشو خدا دا چې د مارچ نه مخکې مخکې الیکشن ځکه کول پکاري چې په مارچ کې سینټ چې دی نو د دې بنیم ممبران دا به ریټایر کیږي او بیا دغه فورم چې دی نو دا بنیم ګړې پاتې کیږي.
یاد دی وی چې د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانی روان کال د جنوري په میاشت کې تحلیل شوې دي په اگست کې بیا قومی اسمبلی او د سین او بلوچستان صوبایي اسمبلیانی هم ماتې شوې دي خو د هغې وروسته د عین سسم په دریو میاشتو کې نن عام انتخابات تر دې دمه په دې وجه نه دي شوي چې د نوې سرشمیرنې د منظورۍ وروسته د نومبر د 13 نیټې پورې د نویو حلقه بندیانو عمل روان دی.
د غلام غوث رپورت موریدی د سوات پټه تحصیل د پیرکلی اوسیدونکو له تورو تور زراسي په احتجاج دي. دوی وای حکومت ورځه ادرس او کینالم ځکه د قانون د وی ماده په زور نیولې او باندې د میډیکل کالج ودان جوړوي. دوی زیاتوي حکومت به د کار ته ځکه پرې نږدې چې په خبره د ژوند چارې پر هم دې زریم ځکه پوری تړلې. وبل پلو د سواد پرسیال کمشنر وايي هغه مځکه یې تیر کال د قانون سره سم له خلکو اخیستې او اوس پر کار شروع کول غواړي. نازمت خان رپورت لري.
د سواد تحصیل مټي په مرکزی سړک د پیرکلی اوسیدونکو په دغه توګه احتجاج کوي چې حکومت ترې د سیکشن سلورم تر سوري لاندې 310 کې لاندې ځمکه اخلي. د کلی په لسګونو خلک ځمکه ته تلونکو په لاره ناشتي او احتجاج کوي. ضلع انتظامیہ دغه سیمې ته چارواکي او پولیس لیږلي چې ځمکه قبضه کړي. احتجاج کې شریک د کلی او مشر پیدا خانوي چې د هغه او د ورونو لس کې لاندې ځمکه په دغه کې شامل ده. دوی په دغه ځمکه کارونده کوي او ډیر په مشکلې دغه ځای اغسته.
موږ دلته په بهر ملکونو کې مزدوریانې کړې دي، د دې لپاره کړې دي چې دا کانال نیم ځای موږ ساتلې ده چې په دې به موږ کور جوړو. اکه چې زدي متبادل زموږ سره نور سوي بیا خو په کار ده چې دی والی او بل د دې زموږ د کلو په خوا او شا کې ډیر خلک داسې دي او ډیر داسې کلي شته چې هلته د 300 کانال زمکه له یو کس نه والی نو په هغه به نور زمکه قیمتي شي. دلته به د 300 کانال زمکه کې 500 خاندانونه متاثر کیږي. نو زما دا سوال له خپل موجوده حکومت ته زما دا سوال له مشرانو ته چې تاسو راشي دا ګرون ریالټي ویني په یو لس روپۍ زما زمکه پټ لګولې نه یې ځکه نه ولیم نه یې زمانه تاسو کولې نه یې زمانه غوته لګولې او دو جبرن باندې چې دی ریاست دلته راغله دی.
د کلی یو بل مشر خان بچا وای چې پیر کله یو وړو کې شان کله دی پکې د خلکو لګې لګې زمکه دي. د نه وړاندې حکومت هم د کلی 215 کې نه زمکه د سوات موټر ویل لپاره اغسته بیا سړيش کې نه زمکه د پوری ټیک ټیک کالج لپاره واغسته. دې تر څنګ د سوات موټر وی انټرچین هم د غسیمه کې جوړوي.
په یو وړو کې شان پیر کړي کې تاسو لور پروجیکټ ته ترقې راوړې دي. زمون زم د پیر کړي د ځمکې چې دي دا زمون به زیات نه زیات څلور کانال ځمکه ودی او کسي 15 کانال ځمکه ودی او کسي 10 کانال ځمکه ودی او کسي د په ډبل فکر کې زمو په خیال چې اند دي نه زیات د کانال ځمکه ده چانه. نو مونږ اعتراض ځکه ده چې زمون نه ټول زمون کې سونه د سټیاب وسایلو
د ضلع سوات مرستیال ډیپټی کمشنر سهیل خان په دغه اړه مشال ډیډو ته وایي چې دغه 310 کې نه ځمکه اغستو کې قانوني تقاضې پوره شوي.
ځمکه انتقال شوې ده، ځمکه کینجو ته هند ور شوې ده. نو دا زموږ موقف دی چې ځمکه کله هند ور شي یو وخت شي هر څه پاین دي کنه. نو اوس دا خلک وایي چې ما په دې کې یو انتقال کوي دلته زموږ یو دغه جوړیږي د انټرچینج هغه انټرچینج مو جوړوي کنه سوي کنه سوي کنه نو په خو دا
پسواد کې تیر حکومت باز داسې ترقیاتی منصوبو اعلان کړي چې وروسته پر خلکو نیوګي کړي لکه د چکدرې نه تر پتی پور پورې 80 کیلومتر سړک جوړول د سلورو یونیورسيټانو لپاره ځمکه اغستل د غرنګا ځنګلاتو محکمې باز سیمې خپل ملکیت ګرځولي حکومت وای دغه د سیمې ترقۍ لپاره لوی منصوبې دي خو ځایي خلکو قومي جرګې او باز سیاسي ګوندونو اعتراض دی چې حکومت د ځمکو مناسب قیمت خلکو ته نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او هم لدی سره د خبرونو نیمای ته راورسیدو. د خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان ګران وزیر اعظم وای په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته په پاکستان کې د ترګری پیښې زیاتې شوې دي. انوار الحق کاکنن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی قوي امید و چې په افغانستان کې طالبان حکومت تر راتلو وروسته به د پاکستان مخالفه ډلو او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخته کاروایی وسی. خو دغه په خبره داسې ونه سو او پاکستان کې ترګری نور هم زیاته سو. د دې وروستي څرګندونو په اړه افغانستان کې طالبانو لا څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په خورم نامي پولیس ټانه برید کړی خو پکې چاته مرګ جوړه نه دا وشته. د ټانه مطبوعاتي څنګه نن مشال لیدو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پیغا شپې نه وخته وسلوالو په ټانه د راکټو حمله وکړه چې بګي د ټانه ودانی ته لږ زیان ورسېدی. ملګر ملتونو وایي چې د نومبر 8 تر شپې د شپې تر 11 بجو پورې د تورخم دروازې لاري 15209 کسان له پاکستان افغانستان ته ستانه سول. د خبره د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار یو چارواکي ارشاد خان نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر نگران وزیر اعظم سره د لیدو پر مهال ویلي د 2024 کال د فروری پر اتمه کېدونکو ټول ټاکنو ته تیاریانی مکملی سوی دی. د پاکستان هجو نیوز او ډان رسپانی په ګډون نور رسنی لیکلي چې سلطان اسکندر سلطان راجا پرون له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره د هغه په دفتر کې ولیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب صندوق په یونیسف وایي د هرات 43000 زلزله ځپلي بیړنیو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یونیسف د انګلستان د افغانستان څنګه پرون په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د نړۍ د اولو جمهوریت لرونکو هیوادونو جی او لوړپوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس جګړې په اړه متحد موقف اعلان کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونو لنډیز مو واوریدل او اوس هم راځو د خبرونی دوه مینیمای ته پدې کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو چې پکې د افغانستان په اړه دی او د رنګ د خیبر پښتونخوا او خیبر پښتونخوا کې د ملي په اړه باندې ریپورت درته لرو. خو فایل به د او پرمختللو صنعتي هیوادونو له غونډې وکړو چې په ټوکیو کې دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده او په دې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې له خپل ځانه د دفاع په چاره کې د اسرائیل د حق د ملاتړ ترڅنګ پر روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه کړې ده تر څو د دوی په وینا تر ټولو زیاتو اړو ملکي وګړو ته مرستې ورسول شي. په عین حال کې اسرائیل ویلي چې په غزه کې په ورستوي بریدونو کې د حماس ډلې د سخت ریزي درمځکي لاندې ټنلونه شبکه په نشه کړې او یو شمیر وسلوالې وژلې دي. تفصیل په دې رپورت کې
د او پرمختللو صنعتي هیوادونو یاد جی و ډلې لوړ پوړو ډیپلوماټانو د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه جګړه کې خپل ګډ دریز اعلان کړ. په هغه اعلامیه کې چې په توکیو کې د دې ډلې د ډیپلوماټانو د دوه ورځنیو خبرو وروسته نن خبره شوې، ل خپل ځانه د اسرائیل د دفاع د حق ملاتړ شوی او غوښتنه شوې چې په روانه جګړه کې د بشري وقفه رامنځته شي تر څو د غزې کړېدلو ولسی وګړو ته مرستې ورسول شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو خبري کانفرنس کې وویل
د جیو وزیرانو په دې اړه چې اسرائیل لسانه د دفاع حق او مسولیت لري چې دا مسله یقیني کړي څو د نړیوال بشر دوستانه قانون سره سم د اکتوبر د ومینیټي بریدونه بیا هیڅکله تکرار نشي. موږ یو ځل بیا پر غوڅ ملاتړ ټینګار وکړ. موږ د هغه اقداماتو په اړه ژور بحثونه وکړل چې پر اساس کولای شو په سیمه کې بیړنیو اړتیاو ته ځواب ووایو. موږ ټولو په دې سلا وکړه چې یو بشري وقفه به موږ د فلسطینی ملکی وګړو د ساتنې لپاره مهمو اهدافو ته ورنږدې کړي.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول اړخونه باید له خنډ پرته ملکی وګړو ته د خوراکي موادو، اوبو، روغتیايي خدمتونو، تیل او سرپناه په برابرولو کې د بشري هڅو ملاتړ وکړي او د بشري چارو کارکوونکي پریږدي چې اړو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې ټولو سیمو ته لاسرسی ولري. پایلې مکه هم دارنګ د حماس لخوا د اسرایلی برمته او د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 1 حماس د اسرایل پر جنوبي خارګوټو په بریټ کې له 1400 زیات اسرایلیان وژلو، شاوخوا 240 نور یې غمل او هغه یې ځان سره غزیته یوړل. د حماس د روغتیا وزارت 13 ورځې وویل چې په غزه کې وژل شو شمیر له 10000 تنو واوخت. د ملګرو ملتونو په ګډون مرستندوی ټولنو د غزې چې له 2 میلیون زیات کسان پکې ووسی بشري وضعیت ډیر خراب بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تر اوسه د بشري وقفې لپاره د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي او بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اسرائیل پوځ نن وویل چې د غزې په ترڅ کې په هوایي بریدونو کې د حماس د وسلو یو جوړونکی او یو شمیر وسلوال وژلي دي. اسرائیل په کلابند شوی غزه په روسي او هوايي او ځمکني بریدونو کې د سخت دریزو د ترزمک لاندې د تونلونو شبکه پنهخه کړې ده. غزه چې د سخت دریزو وسلوالو یو پیوړی مرکز دی، د اسرایلی ځواکونو لخوا بشپړه کلامنده شوې ده. د اسرائیل پوځ ویل ځواکونو یې دغه ګڼمیشت ښار زړه ته پرمختګ کړی او حماس ویل چې وسلوالو یې اسرایلی ځواکونو ته ډیر تلفات اړولي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو.
اوسم یو بل رپورت، ایران وای له طالب چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورټري او ترانزيتي همکاريو پر زیاتې دوه خبرې کړې دي. ایرانی چارواکي وای دواړه خواوې هڅه کوي چې په خپل منځ کې راکړه ورکړه لس ارب ډالرو ته ورسوي، خو د اقتصادي چارو پوهان بیا په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. په همدې حال کې طالب چارواکي بیا وای چې ایران ترواخان او همداراس کندهار پوری د ریل لاري پر جوړولو سلا کړی ده. تفصیل به د اسمت ساروان پر رپورٹ کې وره.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارډ ډالر ته د سوداګری راکو ورکړو د زیاتولو په اړه خبري وکړه. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازې د قناعت وړ نه ده او باید زیات شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم اقدامات وکړي چې د دوه خواوو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارډ ډالر ته لوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی وایي سره لدی چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواوو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه دی چې 10 میلیارډ ډالر ته ورسی شي.
دا غیر موازن دی په دې معنی چې زموږ واردات د ایران څخه تر 2 میلیارډ څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغه ته 40 میلیارډ څخه نه زیاتېږي او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفي دی. دا چې دوی وایي چې 10 میلیارډ ته رسوو په بل قوه توګه دا امکان لري، خو په اوږد مهال کې اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا 1 میلیارډ دی.
عزیزی وویل قانونه کرنا او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبي سرچینې لري. لبلی خو د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی له ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر لاري د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډیریدو خبري کړې دي. سره لدی چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. زبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د زبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشهد طالبانو پلاوی د تهران د سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره تر کندهار د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران لخپل پولی تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوې ده چې دا پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
او سم خبر پښتونخوا ته. زو پرون په پېښور کې د پېښور پوهنتون د استادانو د جرنل کونسل په غونډه کې په دې خبره بحث وسو چې یاد پوهنتون څنګه کولای شي په اقتصادي لحاظ په خپل پښو ودری چی. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا د گورنر د دفتر سرکاري دستاویزات ښیي چې په یاد صوبه کې شل پوهنتونونه د سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ دی چې پکې د اوو پوهنتونونو حالت بیخي خراب دی. د اقتصادي مشکلاتو او خسارې سره د پېښور پوهنتون هم شامل دی. د پېښور پوهنتون استادانو د ټولنې پیوټا مشران وایي چې د پاکستان نورو صوبو پوهنتونونو له دا ډول ستونزو سره نه دي مخامخ، ځکه چې په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلېږي. استادان وایي په زړو تنخواګانو کار کوي او هغه هم ورته په وخت نه ورکول کېږي. دوی وایي که ستونزه هواره نه سوه په مظاهرو به لاس پورې کړي. دا موضوع پاړه نو رپورت غلام غوث را کوي.
سرکاري دستاویزات ښایي چې په 2023 کې د سرکاري پوهنتونونو مالی خساري نور هم زیاتې شوې دي او د مالی بحران سره مخ د پوهنتونونو شمیره او خساره نور هم زیاته شوې ده. د پوهنتونونو په اړه د خیبر پښتونخوا د گورنر د سیکرټریټ د 2021 نواخله تر 2023 پورې د ترتیب شوی راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شل سرکاري پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخ دي او و پوهنتونونه د مالی خساري سره مخ شوي دي. په دغه و پوهنتونونو کې په تر ټولو زیاته کلنۍ خساره کې د پېښور انجینرینګ پوهنتون دی او بیا په ترتیب سره پېښور پوهنتون، ګومل پوهنتون، د پېښور زراعي پوهنتون، د چارسدې باچا خان پوهنتون، د سوابۍ پوهنتون او شهید بېنظیر بوټو پوهنتون شرینګل د مالی خسارې سره مخ دي. د پیوټا په نوم د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې جنرال سیکرتر ډاکټر سلیمان خان د نومبر په اوومه نیټه مشال ریډیو ته وویل
نا پنجاب ان چکم پروونس ته یا سن پروونس ته نو د 18th امندمنت اف هایر ایجوکیشن فور د پروونشل چپټر نو اوه پروونشل ایچ سی زم جوړ کو ورسره ورسره په خپل بجټ کې بلین اف روپیز اوه د خپل یونیورسټی ستاسو د پروونشل ګورنمنت نو ورکي نو ایچ سی نو متری کرن پلانټ ټو ډیولپمنٹل ګرانټ ملاوي کی او پروونشل بجٹ نہ ہوں وہ تخبل حصہ ملاوے گی. نو پا پنجاب و سندھ کے دا مسئلہ نشتا. خیبر پختونخوا کے یو مین ایشو دادا چاہیے دلتا نہ پروینشل ایچ سی اس پورے جوڑا شو ان چکم دے پروینشل بجٹ کے ہوتا اس قسم الوکیشن کی
د پېښور یونیورسيټي د جنډر سټډیز د سانګي پروفیسر ډاکټر درویش اپریدی وایي پوهنتونونو ته د مالی پنګو د کمی په وجه استادان هم د مالی مشکلاتو او فشار سره مخ دي او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د 2021 نه راپدې خو اضافه نه ده شوې.
یا چې کم په بجټ کې هغه اضافه کیږي هغه وشي ټول ګورنمنٹ امپلایز ته وشي خو یونیورسيټیز ته وایي چې نه زموږ سره پیسې نشته تاسو خپلې پیسې راټولې کړئ. خپلې پیسې چې بیا راټولوي نو یونیورسيټیز بیا یو طریقه دار وایستل زموږ په خبر یونیورسيټي هغه ته ویلي دي چې دوه دوه درې درې سوه کسان واخلي. دوی بیا دا طریقه لنډ خپل کړل چې ویزیټنګ ټیچرز یې واخیستل. امپلایز چې کوم دي اوس دې حد ته را رسیدلې دي چې دا غوی دوه کاله زړه تنخوا کې یو نیم کال زړه تنخوا کې تقریبا کار کوي.
د چارسدې د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي اوس مهال په پښتونخوا کې د پوهنتونونو په تعلیمي معیار د زیاتو خرچو په ځای د پوهنتونونو په امنیت هم زیات بجټ خرچ کیږي او د مرکزي او صوبایي حکومتونو لخوا پوهنتونونو ته د لګو مالی پانګو د جاری کولو په وجه پوهنتونونه د ستونزو سره مخ شوي دي.
لا د کم ټیرریزم کم ویو چې روان دی مخکې هم وو د سره په یونیورسيټیانو باندې مزید نور بوج هم رالو چې مخکې بعد اسکول د یونیورسيټي ډېر واړه واړه غوندې دیوالونه وو. ایون د پېښور یونیورسيټي هغه دیوال قدرې نه وو د اسلامي کالج دیوال نه وو یو دیوال نه وو. هر چېرته چې کوم دی ما خپل خیال دا دی چې په کوم په ماشوم باندې لکه سټوډنټ باندې په استاد باندې په هغه باندې خرچه کېدله د تنخواه والا شوا د ډیباټرۍ والا شوا د چې څه شي لیب وي لایبرری شولا چې لکه چې کومه خرچه ما ته وي په تعلیم باندې په کار وه هغه خرچه موږ د حفاظت باندې وکړله.
د اکتوبر په 14 نیټه د سوات په سیدو میډیکل کالج کې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او خسارې مسلې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ سره شریکه کړې ده او له وزیر اعظم یې پوهنتونونو ته د مرکزی حکومت لخوا د مالی پانګو د جاری کولو غوښتنه کړې ده. خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشکلات نه دي حل شوي او 13 ورځ د پېښور پوهنتون د استادانو د ټولنې پیوټا د جنرال کونسل په اجلاس کې هم په دې مسله د اندېښنو څرګندونه شوې ده او دوی دړکه ورکړې ده چې کده پوهنتونونو د مالی مشکلاتو او د پوهنتونونو د استادانو په تنخواګانو کې د حکومت لخوا اعلان شوی اضافه شامل نه شو نو پر روانه یو یا دوو هفتو کې به دوی یو ځل بیا په احتجاجونو کولو او د پوهنتونونو په تړلو مجبور شي.
دا غلام غوس د خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه په صوبه کې د نهم او یولسم جماعت لپاره امتحاني نظام کې بدلون راوستی دی او اوس بس د کوونکو ته د نمبرونو پر ځای گریډونه ورکول کیږي. د چارواکو په خبره راتلونکي 2024 کال زخبه دغه نظام عملی کولو هڅه کوي. زده کوونکي او د استادان وایي چې دا غوره نظام پدې دی چې نړیوال معیار ته برابر سی او د ماشومانو زده کړې به هم ورسره شي. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
دا تعلیم محکمه چارواکو په وینا د نهم او یولسم ټولګي په امتحان کې به دا نمبر ورکولو پر ځای زده کوونکو ته اوس گریډونه ورکول شي. د پېښور بورډ چیرمن پروفیسر نصر الله خان د نومبر په شپږمه مشال لیډو ته ویل که حکومت منظوري ورکړه نو کار پر روان دی او هم دراتونکو کال 2023 د نهم او یولسم امتحانونه به په گریډینګ نظام اخیستل شي.
کل کې خاصه مې انټرټس نه ای انټرټس کوي چې څنګه هم بیا پدې باندې هغه چې چا مطلب ډبل ای پلس نه ای وړم به مې راغره او پسې بیا ای پلس او بیا بل ای داسې
دا تعلیم په هانه په وینا تعلیمي معیار به د نوې نظام سره غوړ شي. په 400 کې د سرکاري سکول د نهم لسم جماعت یو ایس ایس ټی استاد عبد الله خان وای
در خپل سیستم پدې لري چې یو خدای سره بدا نمبر او چې زمنګ درې ما شومان او مارکس مینس کې چکم دا دوړ د دې لګېدلې نو یو خدای سیستم ختم شي ځکه چې دا ډېر واړه مولي دل ما شومان مولي دل چې هغه په 970 او 1020 نمبر باندې خپي دویم نمبردار چې د سره بدا یونیفورمټی پیدا شي ځکه چې الریډی دا سیزن په یونیورسيټي لیول باندې شته نو مرشوم چې کوم دی نو هغه اویر چې کوم دی نو د خبره نه هغه اویر شي چې جی پی ایس سیستم سره شیری
هم د سکول د نهم ټولګي یو ځکون کې زکری وای باید زموږ تعلیمي نظام هم د نړیوال نظام سره د برابر کړل شي او نوې بدلونونه پکې وکړل شي.
نو دا د بورډ سایډ نه یو خو انیشیټیو دی. دې سره سټوډنټس چې دوی نو هاوی په دې باندې پوهیږي چې مخکې را روان کم فیوچر کې جی پی ایس سیستم دی، نو په دې باندې سټوډنټس ته اسانه وي. نو دا د سټوډنټس لپاره د لرننګ
دا پیښور تعلیم محکمې د چارواکو په وینا د نوې امتحاني بدلونونو تر مخه به د پاس کېدو لپاره نمبر هم د 33% پر ځای 30% شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په بلوچستان کې د تیرو څو ورځو راهیسي ډاکټران په کانګو ناروغي اخته کیږي او دا ډاکټران په کوټي سیول هسپتال کې په دې ناروغي اخته سوي دي او په دې کې یو ډاکټر ورڅخه مړ شوی هم دی او نور ډاکټران د درملنې لپاره کراچي ته وړل سوي دي. د بلوچستان حکومت په دې اړه باندې په فاطمه جنا هسپتال کې یو واډم ځانګړی کړی دی او د چې په دې ترڅ کې د کوټي په کوټه کې د مشالېډو همکار ایوب ترین د روغتیا د کارپو ډاکټر شیرین خان سره په دې اړه مرکه کړې او چې دا کانګو وایرس د څه نو د پسر کې د سوال وکي او هغه جواب ورکړي.
کانګو چکم نه جوړی دا انسان له څنګه راځي د دې دوه لارې دي. یو لار خدا دا چکم خلق له مال مویشي سره چا تعلق وی لاغو ساختون کې نه جوړی دا پاغو کې خلق سم منګونی وی او دا منګونی چکم پسوی یا اوزوی یا دا نور حیوانات چوی په کوم کې چې لاول سره وایرس موجود وی چې دوی دا وینه وس به شي او بیا دا منګوډه راسي او انسان وخړي پاغه کې دا خپل وینه منتقل کینو پاغه کې هغه جراثیم وایرس هم سره راسي انسان هم د دغه نه جوړی شکار سي. یو خدا غلا د دویم چې کوم وخت یو سړی یو څه یا دغه لالوي نو هغه په وینه کې چونکه لاول سره وایرس موجود وي او که د انسان خپلم یو ځای کټ لګیدل یو ځای زخمی وي یا وینه خپل لولاړ سي یا سترګ لولاړ دغه په ذریعه هم وینه په ذریعه د انسان له دانه جوړی راتلی سي. درېم چې کوم خاص یو لار ده د دانه جوړی اخستونکو دغه بیا داسې ده چې کوم خلک د مریض خیال ساتي، که د ډاکټر په حیثیت خیال ساتي، که د نرس په حیثیت خیال ساتي یا که د کور یو د عزیز قریب په حیثیت خیال ساتي چې دغه مریض چې د کانګو جوړی مشکار وی چې دغه مریض که ته خیال ساتي او احتیاط لاسه ورکه او چې د سم خپل احتیاط ونه کړي ځان د بچاولو نو یو انسان بل انسان له هم دانا جوړی راتلی سي.
ډاکټر صاحب هغه علامات چې وی څنګه به انسان په دې پیژي چې دا د کانګو وایرس یا کانګو نه جوړی
تر کوم ضروري خدا دا چې باید کم خل چې لبسو سر تعلق لري دا به مش خبر چا یې ستا تعلق تا یو څه یا په تیر شپو کې تا غلاله کړی یا د خیال ساتلې دی یا له پوسټ تا دغه سره کړی دی پوسټ سره ساتلو پاته سوی دی دا یا یو د مریض تا خیال ساتلې وی چاغ لاول سره د کانګو مرز شکار وی او دغه لا بعده پتا کیم بیا یو سلامات راسی اغه علامات تبه کې دی سی د بدن دردونه ډیر خل دا وچ ما بدن مات سو ډیر سخت دردونه کوي تبي وسره وی د زکام علامات وسره وی چې مرز ډیر شدت اختیار کی پاغه وخت کې د انسان صدبینی جار کېدل دا وی وینه لپز هم تلای سی لسترګو هم کې لرات لای چې سر کې سر سر داغونه جوړ سی لخلې وینرات لای سی په لوی بولو کې په وړکی بولو کې وینراتل یا د انسان په لړمانه کې یا په دماغ کې الته وینه ایلسی
په داسې حالت کې مریض ته یا د مریض کورنۍ ته یا ډاکټرانو ته څه احتیاط سر کول پکار
دا مریض کوم د کور خلک وی وګړي وی واغه ته مشوره دادا د طب مشوره دادا چې ډیر خلک به د سړی خیال نه ساتي یو سړی د مخصوص کې چې یو سړی خیال ساتي او کچی ډیر څه زار د انسان د ستړي کې چې شپه ورځ خیال ساتي هغه ناممکن ده نو دو دکی دا ویلو مطلب دا دی چې هر څوک کم خلک د مریض خیال ساتنه سیاغونه به بهتر وي. تا باوجود کم وخت مریض خیال کم سړی ساتي هغه باید چې دستانه واغوندي، موږ د هسپتال والا هغه له یو کوټ ورکو، هغه دی په غاړه کې لاستې صفا کوي او خپل یو ماسک ورکو، هغه دی باید چې پر مخ باندې وکي. او چې کم مریض وینه روانه سوي دغه مریض خیال چې ساتي باید چې عینکې وي، دا شیان چشمه کې عینکې هغه واغوندي.
ډاکټر صاحب، زما اخري پوښتنه دا ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي دغه د کانګو ناجوړي چې دا د غوښې د خوړلو سره کېږي و انسان ته، په دې کې څومره حقیقت دی؟ او
په دې خبره کې حقیقت نشته. د غوښې د خوړو سره دا ناجوړي نه راځي. غوښه خو پخېږي، په کوم جراثیم دی هغه پخپله هم مړسي دغه سي، نو د خوراک د وجې دا ناجوړي لوین حیوان انسان له نسره اتلی. دا د خلکو اسي بے بنیادی خبرې دي. سا په لارم نه کېږي، په سا کې خاص کر موږ په هسپتال کې یو څه تشخیص پاولای، څه ټیسټونه چې موږ کوو، په کوم کې ایرسول جنریټنګ پروسیجرز موږ ورته وایو، په هغه کې خو کېږي، خو عموما نه کېږي. عموما عام طور باندې د خولې سره لاړې وي، وینه وي، دغه تر چې ډاکټر ورته وایي، دا دغه د وجې کېږي.
دا و ډاکټر شیرین خان سي د کانګو وایرس په اړه مرکه را سره کوله. په پېښور کې په بنظیر بوټو پونتون کې د نومبر په شپږمه د شوزو ادبي میله پیل شوی چې د نومبر تر لسمې به روانه وي. په میله کې د مشاورې ترڅنګ د شوزو په حقوقو، هغو ته د کار روزګار موقع برابرولو او پر شوزو د تشدد په اړه پر مختلفو موضوعاتو خبرې کېږي. تفصیل به د انیسا اجمل په رپورټ کې واورو.
په پېښور کې په بېنظیر بوټو پوهنتون کې د نومبر په شپږمه ادبي میله پیل شوې چې پنځه ورځې به دوام لري. د ادبي میلې تنظیمونکي او د پوهنتون د تاریخ د څانګې استاد ډاکټر حامدې د نومبر په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دا ادبي میله یوازې د ښځو ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې میله کې په مختلفو کتابونو، په بېلابېلو موضوعاتو بحثونه او ورکشاپونه کېږي، او د کتابونو تر څنګ کلتوري شیان هم د نمایش لپاره ایښودل شوي دي. ډاکټر حامدې زیاته کړه چې په دې ادبي میله کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د نورو صوبو ښځې هم ګډون کوي.
زمونږ د هغه علاقو نه چې کوم دي، نو د دې لپاره لکه خلکو اپلایګانې وکړي چې د درازین تاړي خان، چترال، تیر، نو هغه زینونه چې زمونږ لکه بالکل توقو نه و کنه، زمونږ هغه اواز راوستل غواړو مخې ته چې چاته مو کنه د میلو شوي. نو هغه رالی زمونږ یونیورسټي کې یو موږ له وینیوز ورکړه، موږ کینول هغه خپل بوکس، خپل شاعري، خپل ناول، ایون په ساينس باندې چې لټریچر سټډي کړی دی، هغه هم پکې خپل پینل ډسکشن دي. د انوایرنمنت حوالے سره چې خځې څنګه په انوایرنمنټل یا کلایمټ چینج کې کوم قسم رول ادا کولی شي.
په ادبي میله کې د مشایرو ترڅنګ د خصو په حقوقو، سیاست کې نمائندګۍ، تشدد او ټولنې کې د خصي کردار په اړه هم بیلابیل پروګرامونه کیږي. د میلې یوې بلې ګډونوالي او لیکوالې ډاکټر انتل سیا مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په ومه د خپلو کتابونو ترڅنګ له نورو ګډونوالو سره پر دې موضوع هم خبرې وکړي چې خصي په ټولنه کې د خپلو حقوقو لپاره څنګه هڅه کولی شي.
او به حیثیت مودریټر موږ د مختلفو کتابونو ریویو کا هغه کې یوړمبه کتاب چیو نو شهر تنهایی، یو کم چې د کرونا په موضوع باندې لیکلي نثري مضامینو. د ښځو په ادب کې ډېره زیاته نمائندګي پکار ده، او کم چې زمونږ د سماج د کدغنونو د وجې نه مشکل ده، نو د دې فیسټیول په ذریعه به د اغه خواتین لیکاریانو نمونه مخه تراشی کم چې د روایت یا د سماجی کدغنونو د وجنه مخه ته ناراض.
د ادبی میله یوې بلې ګډونوالی استادې سونیا شمس ویل چې په غونډه کې د خصو نفسیاتو او ادب ترڅنګ د تعلق په اړه خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې خصو ته په کار روزګار کولو کې اکثره مسلې مخه تراسي، نو د غونډې لاره یې داغه په هواري هم باسونه وکړه.
یو خزه چې سلیکی هغه ډیفینیټلی د خپل بیلیف، د خپل سوچ او د خپل څومره تجربې چې نشغتی رشي او کوم مشاهده چې هغه کړی وي په هغه باندې هغه ټول بیس کوي. نو موږ هغه له هغه حواله سره خبر یو کې د یو خزه نفسیات څنګه اثر انداز کیږي د هغه په لیکلو باندې، د هغه په شاعری باندې، د هغه افسانه کې چرته نه چاته د هغه خپل ژوند
د ادبی میلی منتظمین وای چې د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کوي چې خصو ته حقونه ورکول او ټولنه کې د سړو برابر غیتا د کار روزګار موقع ورکول یقیني کړي.
دا انیسا اجمل رپورٹ موردی. اوس هم د دې غړي وروستي رپورٹ تر ازو لدی سره به خبرونه هم پای ته ورسو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې لوک ورسه میله دوام لري. په میله کې ګڼ شمېر خلک ګډون کوي چې ورته د هیواد له بیلابیلو سیمو ورغلي هنرمندان، د لاسي توکو جوړونکي، سندرغاړي او موسیقاران خپل تخلیق او هنر نندارې ته وړاندې کوي. په میله کې د هرې یوې سوبې لپاره جلا جلا سټانډونه لګول شوي دي. د اسلام آباد د راشد خټک رپورٹ اورو.
Thank you.
داراباب په اسلام آباد کې د سلګرۍ لپاره مشهور ځای شکرپڼیا کې غږول کیږي چېرته چې لس ورځنی لوک میله دوام لري. د لوک میلې د پرانیست مراسم د جمعې پر ورځ په 3 نومبر د لوک ورسه کمپلیکس په اوپن ایئر تھیټر کې ترسره شول. په میله کې د ملک د هرې صوبې او سیمې د کلتوري او فولکلوري هنرونو، خوړو او لوک هنرونو سټالونه لګېدلې دي. د خیبر پختونخوا په سټال د چرستوالو سپلایو جوړونکي کاشف وایي چې خلک د دوی جوړ کړې سپلای ډېرې په شوق اخلي او د دې لپاره ټول کال د دې میلې انتظار کوي.
زبردست کیړې جوړېږي او خلک خوښیږي. د چرسدې ته ورپسې هم دا خلک راځي. پورا پنجاب ته زموږ سپلای ځي، ټول خلک یې خوښي. بل دې دا کار چې دا په لاس باندې جوړېږي، ډېر زیات لوی محنت ته دی کې او خوښته خلک یې ډېر مونږ له خپل داد هم راکوي، ډاډګیرن هم راکوي او خلک یې ډېر ښکلې خوښۍ اخلي.
په میله کې د هرې صوبې، ګلګت، بلتستان او آزاد کشمیر هنرمندان، سندرغاړي او موسیقاران د موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه هم تنظیموي. دا هنرمندان وایي چې خلک تر روایتي او فوک موسیقۍ سره مینه لري. د پېښور نه راغلی د فرنټیر کانسټبلر یوسف پای زمیر خان چې په میله کې د خټکو ګډا وړاندې کړه مشال رډیو ته وویل،
خلک چې خټک ډاس کتن تراشي دا ډېر خوشاله شي او د ماشومان راشي، غټ راشي، خاص کر کې بار ملک له خلک چې انګریزان منګریزان راشي، دې دغه شی وکسي دې ډېر خوشاله شي.
د میلې ګډونوال وایي چې داسې میلې جوړول د ساتیري سره سره اقتصادي ګټه هم لري. د پېښور نه راغلی کمر زمان په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
خو مزیدار ماحول دی، هر یو شی به په خپل کاریګران راغلی دي، کاریګران نه سکول کلچر دی دی خلکو.
دا میله به تر 12 نومبر پورې دوام لري. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.